مرو په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ایډیبي دا خبره کړې چې د ریلوی پروګرام یا پروژه نه تمویلوي داسې مسله نشته، د دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیون افغانۍ له دغې ادارې څخه پورې وړي دي. د دغې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، که نه قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که دغه پورې وړي خپل پورونه ادا نه کړي، برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیرې جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابره لوړې بیې راوړل کېدل، چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخه ونیول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیرې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اتیا پله، یو یورو 23 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 18 افغاني او 90 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایران تومان 13 افغاني او 55 پله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغاني.
روسره دی چې د ملګرو ملتونو پرونی ریپورت څرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندې ازمویلې. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې پیل کړي. سلطان سرور پر ریپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د ریپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنه کړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قمندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري، زر کیلومتر واټن وهلی سي او کولی شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتر واټن وهي او 1500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سرو کې لګدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندی د وروستي آزمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماټان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخې هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق.
د د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مشر رحیم الله رامیه دی. رامیه صاحب شرغلاست
مننه.
رامیه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی، هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داس شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیوته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکر واخلي.
دلانا فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشرت د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سنځه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان نه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک سسترګونه لري نو غته وای چړوندې، یا څوک خپونه لري او غته وای چې ته ګړې، او یا هم څوک لاسونه لري پر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم څه کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي. د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیګون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې کامور و نشي کولای د زیګون پر مهال صحي مرکز ته لاړ شي، کورنۍ کوم مرستې ورسره کولای شي. که د زیګون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږو ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیونو ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي؟ او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري؟ د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي، دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا، دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50 سلنه خزینه دی.
د عام روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 1500 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. په خاطې موږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعض کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه استراتیجی مونږ د منځه ویوړه، او په دې لس کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دې ډیر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وو، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادانه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي یو. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره یولس کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې هر سل زره کسانو کې 1400 میندو به خپل ژوند په د سل زره کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 306 ته د راټیټ شو، یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا د وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي ستچ په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې دی په خوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضۍ او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابت یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو غبره باندې ولګیدل هتی په امام کې ناشته زو خدای ته ما خوسته ناستو ملګی زازنګونه وسون ما راو خو زجګه سونې په خو سر تمام شپه زې په خو سر ناست کومره تکلیف کې ده ما وی ته خدای بختوره باغې ته د سیارې سم لیا د سی پړخ باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې نه خځه په یو شاته ناسو خاص د سیمه د شاده سره نه ولا دام لامه د سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای ماشین شاړو په باندې مې پرې کاو کبالاله او کبه مردار او دغه ته به مونږ نه کاتې چې دا خو یاري استعمال سویت مونږ باید په باندې پرې کاو او ته تار واخیس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مونږ ټک زنانه ډاکټر او تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خدای غده
ایمای کاکال فرلی کی وا سنه همڑا کای و خو دی چټال او نامناسب جه کی ولادت ورکړی و کلسی ماشوم پیدا سونو مدا په مغان سانه کی دوی ادری دی قی ورسته دا وفات سله نو بیا ډاکټر ته سیدی مړی بو ډاکټر ویل سه دا چټل جه کی دی ولادت کړی دا کوم میکروب سیدی دی ویني له طریقه دی بدن ته داخل سوی دا ظرف دی یو دقیقه کی دی پښړ باندې تاثیر کړی دا دی لمنځه وړی دا زین موسین میرمنه زړی خزی سیدی حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د سی چټل کارونه د سی دوی مریض خزی سره دوی کوي سی خزی مغنه زای سی وی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د سی خزی مړی کیږي
دری ورځی په چار درد ناستو ما دی ته میا سواله کې هغه خوند ریزی را باندې را دری ورځی هم دی ایوان پنجا کاته پیچ کاری سونه دوا سونه کس او د غدرس بچان کور پیدا سي نه حالکه او دری جنو کوي انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سي ملنګي وغه کې نه یو ولي دی او پس تیر وخه اما خوري او مو خوره کې پیدا سو نو يم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وی او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وی نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تک هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پې پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پېټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پسغې وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولات وکړه مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای شو
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و
دا مثلا من کول چې تاسو د توي چې هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې هلته د حیوانات اوسېږي دوی هلته ولادت کوي دا ولادتونه سبب د دې کېږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبه پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کی موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړو وسې د پولاندي هغه سپین واخه هغه ورته اچولی او پاسته مور ولادت کړو والته اما جوړه پاتې سیوه هر کومک سی ورته کړو نو وسو د سکرې وڅ هغه باندې د جوړې پیو ډیر او ناپاکه تار باندې تړلای و بیا هغه تار د مور د پخې په غټه کوته تړلای و دا بخې موږ ته جالب و دوی ویل دام دل خطر تړلای سدا جوړه پاس لاره نسی او مور مړه نسی درال د کوم خبر نه ای جوړه پاس هیڅ وخت نزی وخت سره هم خپل و تړل سی تابن جوړه داخل کې پات کیږي دا اول خو په انټیسپټیک مواد مریض وومنزل سو مکمل پاس لغه کومک سره وکړ غو جوړه ځان جدا کیه بده تم قوی ترین انټیبیوټیک نه ورکړ تر څو مریض به تبه پیدا نکي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.